سره شریک کړي، لدې چې په دغه خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو ډیره زیاته مننه کوو. الله مو مل.
سلور بجې شوې. زه امید زهیر مل به د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پروانه خبری خبرونه کې احساسو ملتیا کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې جمهوری ریاست وایي طالبان لا هم له نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې لري. د افغانستان سیمې او نړۍ له نورو مهمو خبری موضوعاتو به مهم خبر کړو. خو لومړی لنډ خبرونه له سالم محمد صالح اورو.
د کورونې چارو سرپرست وزیر ادعا لري چې وسلول طالبان لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري. په اوکراین کې نن خلک په محلي ټاکنو کې خپلې رایې کاروي. اټکل کېږي چې نن به بیا په بیلاروس کې مظاهره وشي. د افغانستان د کورونې چارو سرپرست وزیر ادعا کوي چې د ملي امنیت لخوا د القاعده د یو مهم غړي وژل کېدل له القاعده تروریستي ډلې سره د طالبانو اړیکې شي. مسعود ادنرابي پرون وخت په ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو او القاعده ترمنځ لا هم اړیکې شته، خو طالبان په دې اړه بېلابېلو اړخونو ته د په خبره چې درواغ وایي. د ملي امنیت عمومي ریاست پرون په غزنی کې د ابو محسن المصري د وژلو خبر ورکړ. المصري چې په القاعده شبکې کې دویم ځای لري او د امریکایي اتباعو د وژلو لپاره د دسیسو په جوړولو د لاس لرلو په خاطر د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د مطلوبو کسانو په لیست کې شامل دي. اف بی آی ویلي چې دغه کس په خاطر مصری دی د یو یو مده په حسن ابو رایوف مشهور وو. د کندهار پولیسو د هغو کسانو د منډلو هڅې پیل کړې چې د وی شیزنه پولیس په وجنه کې لاس لري. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال نصر برګزی ازادي رادیو ته ویلي چې پر دغه شیزنه پولیس نن سهار د کندهار په نهمه حوزه کې ډزې وسوي.
پلیسه چې په مابس کې دنده درلوده د وسلوال ترهګرو لخوا وشتل سوی او په شهادت رسیدلې ده. موږ هڅې روانې دي چې وسلوال ترهګر ژر تر ژره ونیسو او قضایي ارګانونو ته معرفي کړو.
که څه هم د پیش مسؤلیت روسه چا نه دی منلې، خو تر دې مخکې وسلوال طالبان په ورته پیشو کې په لاس لرلو تورن سوي دي. په غور ولایت کې تر زرو کیلوګرامو زیات بیلابیل نشه یي مواد وسوځول سول. د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دغه مواد له 1190 مریض کال راهیسې د غور په بیلابیلو ساحو کې نیول سیو. د غور ولایت امنیه قمندان وحید الله نظامی نن رسنیو ته وویل
له 1190 څخه تر 1199 کال پورې تر 0 کیلوګرامو زیات مخدر مواد نیول شوي وو چې نن مو وسوځول او عاملان په زندان کې دي.
امنیه قمندان ونه ویل چې دغه نشي موادو په تړاو مشخصا څو کسان نیول سوي دي. د خبرونو آزادۍ رادیو ناوړه اټکل کړي چې نن به بیا د بیلاروس په پلازمینه منسک کې د الکساندر لوکاشنکو د واکمنۍ پر ضد لاریونونه وسی. هغه مهلت نن پای ته رسیږي چې اپوزیسیون له واک څخه د لرې کېدو لپاره لوکاشنکو ته ټاکلی وو او ویلي وو که له واک څخه لرې نیسي په ملي سطحه به له اعتصابونو او اعتراضونو سره مخامخ سي. د بیلاروس د کورونیو چارو وزارت خلکو ته خبرداری ورکړې. په هغو مظاهرو کې چې له مخکې اجازه نه وي اخیستل سوي برخه وانه اخلي. وروسته له هغې چې د اګست میاشتې د نهمې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې الکساندر لوکاشنکو چې له 1994 میلادي کال راهیسې په واک کې دی ځان ګټونکی اعلان کړ، په دغه هیواد کې مظاهرې روانې دي. په هغو ټاکنو کې د پراخو درغلیو او سرغړونو راپورونه ورکول سوي دي. په اوکراین کې نن خلک په محلي ټاکنو کې خپلې رایې کاروي. دغه ټاکنې د انتخاباتو د هغې نوي قانون له مخې کېږي چې له مخې له مرکزه واک تر ډیره د محلي حکومتونو مشرانو ته لیږدول کېږي. دغه ټاکنې د اوکراین په معاصر تاریخ کې خورا با اهمیته ګڼل کېږي، ځکه له مخې د محلي حکومتونو ټول مشران بدلیږي او د مرکزي حکومت لخوا په مالي او سیاسي برخه کې نور خپلواکي هم ورکول کېږي. اصلاحات هم هغه موضوع ده چې په تیرو دریو لسیزو کې د پخواني شوروي اتحاد د خپلواکۍ تر اخیستو له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ تر اخیستو وروسته هم په اوکراین کې چندان عملي سوي نه دي. دغه ټاکنې د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي لپاره هم یوه ازموینه ګڼل کېږي چې په 2019 میلادي کال کې په زیاتو رایو ټاکنې ګټلې وې. په اروپا او د امریکا په متحده ایالاتونو کې لا هم د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون خبرداری ورکړ که څه هم محلي حکومتونو د دې وایرس د خپرېدو د سوکه کولو لپاره تازه اقدامات کړي، خو بیا هم په چټکۍ د وایرس خپرېدو روغتیایي سیستمونه غیزمن کړي. په امریکا کې یوازې پرون نږدې 10000 کسان په کورونا وایرس اخته سول چې له جولای میاشتې راپدې خو په یو ورځ دومره کسانو د اخته کېدو له اړخه لوړ شمیر ګڼل کیږي. په اروپا کې هم په وروستیو ورځو کې د کورونا وایرس دویمه څپه په چټکۍ سره په خپرېدو ده. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2.5 میلیونه او 6 لک اوښتی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفتر رئیس دیوین اومالی په کورونا وایرس اخته سوی دی. د پینس مطبوعاتي دفتر پرون په ویلامیا کې وویل چې په خپله د مرستیال ولسمشر مایک پینس او د هغه د میرمنې د کورونا ټیسټ منفي و. د پینس د دفتر د رئیس تر څنګ پرون د نوموړي د لوی سیاسي سلاحکار کورونا هم تایید سوه. تر دې وړاندې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په کورونا وایرس اخته سوی و خو شوسو او اوس په انتخاباتي کمپاینونو بوخت دی. په فهم کې ده چې د امریکا ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر پر درېیم وسی. دا به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
ازادي رادیو په منځنۍ صفا 0.5 په د اف ام په 0.5 صفا او په منځنۍ صفا 12.90 اوریدل شي. جمهوری ریاست د افغان ځواکونو لخوا په غزنی کې د هند نیمه وچه لپاره د القاعده ډلې د مسول ابو محسن المصري وژنه ستایلې خو پر طالبانو یې تور لګولې چې لا هم د القاعده په ګډون له نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې لري. نږدې 2000 دینی عالمانو نن د قدرت ترلاسه کولو لپاره په افغانستان کې روانه جګړه حرام وبلله.
نو د چاوکیو په خاطر باندې، د سلیقوي تعبیرو په خاطر باندې، په اجتهادي مسایلو کې د افغانستان د ولس وینه حرامه ده چې توی شي.
د کندوز تخار لوی لار له تیرو درې ورځو راهیسې بنده ده. مسافرین او موټر چلوونکي له ستونزو سره مخ کړي.
کندوز تخار لاره د طالبان له خوا نه نیول کیږي
او لاره کې خړې او جګړې دي. هغه د څوک دونه نه دي لاره نو د څوک راځي کیږي چې دغه حالات روان دي.
او دا به هم واوري چې دا ټومي وسلو د بندیز لپاره د یو نوی نړیوال تړون عملی کول به د راتلونکي جنوري میاشتې په ورستیو کې لازم شي. نن ورځ د سپورتي تازه موضوعات پاړه هم د خبرونې پورسو یو کې درته خبرونه خبرو. خو اوس بعد خبرونې لومړي مطلب تر شو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي په غزنی کې د القاعده شبکې د مهم مشر وژل کېدو ثابت کړ چې تر هغه غوا خو تر هغه شبکو سره د طالبان وړي کې لا هم پر خپل ځای دي. د خبرې نن د افغانستان جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې د ولسمشر په حواله لیکلي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې د دوی ځانګړو ځواکونو په غزنی کې د القاعده شبکې یو مهم مشر ابو محسن المصري وجلاله.
د هند نیمه وچه لپاره د القاعده شبکې مرستیال ابو محسن المصري چې د امریکایانو د وژلو لپاره په پلان جوړونې تورن و وژل شوی دی. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی د معلوماتو له مخې د المصري اصلي نوم حسام عبدالرؤوف او په مصر کې زیږیدلی و. د افغانستان د ملي امنیت ریاست شنبه په یوه لنډه اعلامیه کې ویلي و چې د دوی ځانګړو ځواکونو په غزنی ولایت کې د هند وچې لپاره د القاعده دوهم کس ابو محسن المصري وژلی دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د افغان امنیتي ځواکونو په لاس د القاعده شبکې د دغه مهم مشر د وژل کېدو ستاینه کړې ده. د ولسمشر غني په حواله جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د افغان ځواکونو له لوري د القاعده تروریستي شبکې د دغه مهم غړي وژل کېدو دا ثابته کړه چې د دې خبره د تراګری ګواخ او لتراګرو شبکو سره د طالبانو اړیکې لا هم پر خپل ځای دي. ولسمشر غنی زیات کړی طالبان باید عملاً د افغانستان خلکو، دولت او نړیوالو ته دا ثابت کړي چې د القاعده په ګډون لټولو تراګریزو شبکو او ګروپونو سره اړیکې پرې کوي، له جنگ او تاوتریخوالي لاس اخلي او د دایمي اوربند په منلو سره په هیواد کې د تلپاتې او بایزت سولې د تأمین زمينه برابروي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په غزنی کې د ورستۍ پیښې په اړه پلټنې کوي او د راپورونو د کراوالي یا ناسموالي په اړه به وروسته له رسنیو سره خبري وکړي. په غزنی او غالباً هغه سیمه کې چې طالبان پرې ولکه لري د القاعده شبکې د دغه مهم مشر وژل ښایي د امریکا د دفاع وزارت د اګست میاشتې د هغې ادعا اثبات وګڼل شي چې ګواکې طالبان له القاعده سره اړیکې لري. طالبانو هغه وخت د امریکا دفاع وزارت پینټاګان دغه ادعا بې ځایه بللې وه. اندړ او د غزنی څو نورې ولسوالۍ له ډیرو کلونو د طالبانو په واک کې دي او دولتي حاکمیت پکې په نشت حساب ده. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی د حسام عبدالرؤوف یا ابو محسن المصري نوم د هغو خطرناکو ترهګرو تور لیست ته ورچولی و چې د اف بی آی د ترتیب په اساس د نیولو، وژلو یا معلوماتو لپاره سخته اړتیا لیدل کېده. دی د امریکایي اتباعو د وژنې لپاره د دسیسو او د بهرنیو ترهګریزو سازمانونو لپاره د سرچینو او امکاناتو د جوړولو په تور محکوم و. د نیویارک یوې محکمې د 2013 کال په ډسمبر کې د حسام عبدالرؤوف د نیولو حکم هم ورکړی و.
سفی الله استانگزی چې په غزنی کې د القاعده شبکې د یو مهم مشر ابو محسن المصری د وژنې په اړه راپورټ راکوه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په غزنی کې د القاعده شبکې د مهم مشر وژنه د افغان ځواکونو لپاره یو لوی لاسته راوړنه بللې، خو په طالبانو یې تور لګولی دی چې خی لا هم د القاعده په ګډون له نورو ډلو سره اړیکې لري. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې هم د القاعده شبکې د دغه مهم کس نوم د خطرناکو ترهګرو په تور لیست کې شامل کړو. خو په افغانستان کې د القاعده د دغه مهم غړي شتون په کومه معنی کې دی شي؟ د افغانستان د ولس جرګي مخکنی غړی او د چارو شنون کې خالد پختون صاحب همدا اوس سره د ټلیفون په کرخه دی. پختون صاحب، خراغ لاست ازادي رادیو ته. ابو محسن المصري وژل لومړی په افغانستان کې د دې ډلې د شتون او فعالیت کچا په کوم لیول یا په کوم سطح کې ښایي؟
اصلا د ابو محسن المصري وجنه او د موجودیت په غزنی کې او د سره یو ځای یو تعداد نور داسې عزاوی چې مربوط په القاعده پورې وي اوس هم وختن په وختن د افغانستان په مختلفو ایسو کې راپورېږي او یا د مرګ راپور کول کیږي. په تعصب سره زه وایم چې په دغه وخت کې چې د فبروري په 19مه د 2000 کوم قرارداد یا کوم توافقنامه چې بینالمللي جامعې د طالبانو سره امضا کړی یا په خاص ډول ایالات متحده امریکا، په هغه کې ډېر واضح یو شرط دا و چې طالبان به نور د القاعده او نورو بینالمللي تروریستانو څخه لاس اخلي او وجې سره به تشنج کموي او پر غټو شارو به حملې نه کوي. په تاسف سره زه وایم چې دوی ټول دغه قرارداد یا دغه توافقنامه تر پښو لاندې کړل او دا د پښ له اته میاشتې بعد بیا هم داسې یو خطرناک تروریست ابو محسن المصري په غزنی کې په ادا کېږي او هلته وژل کېږي.
پښتون صاحب، اوس بخنم غواړم د القاعده شبکې دغه مهم غړی تقریبا په یو داسې سیمه کې وژل شوی چیرته چې نظریات داري چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه ده، یا نفوذ پې تر طالبانو ډیر زیات دی، تر حال کې چې طالبانو بیا د ترهګر د القاعده په ګډون د نورو ترهګرو ډلو سره د خپل پریکون مسله د فبروري په 19مه نیټه چې کوم تړون لاسلیک شوی دغه څه پریکون اعلان کړی دی، څه ثابته وای شي چې آیا لا هم طالبان هغه ډول چې امریکا میاشت وړاندې دا وکړه چې اړیکې لري له القاعده ډلې سره؟
په دې کې هېڅ شک نشته، ځکه د همدغه القاعده ده او یو تعداد نور ترهګري دي چې د طالبانو د جنگ بعضې مصارفات او ستراتیژي ورته جوړوي. که دا کسان هلته نه وي، طالبان مشرتابه اصلا نس کولای چې دا جنگ په فیډ ډول مخته بوزي. دا د وس مسله نه ده، دا د 2001 کال مخکې هم دا شی ادامه درلودل، په شمال د انقلاب په مقابل کې هم دغه تر هغه جنگېدل او اوس هم جنگیږي. او دا چې تعداد یې کم شوی دی، دا چې فعالني ډول نه اعلانېږي، دا بیل سوال دی، لیکن په مختلفو ځایو کې د دوی موجودیت بالکل ثابت دی. حتی محلي افغانانو د خارجي اتباعو موجودیت په طالبانو کې هر ورځ راپورې، البته مو د مختلفو ملکونو د نه وای د القاعده.
پښتون صاحب، تیرو څلورو میاشتو کې د القاعده شبکې څلور مهم مشران یعنی ولشوي او یا هم وژل شوي، تقریبا ټول په همداسې او سامو ساهو کې چې د طالبانو تر اغیز لاندې دي. بیا دلته یو مسأله دا هم را مطرح کیږي، هغه ډول چې د افغان حکومت دا کړی چې په افغانستان کې القاعده تر یو حد ماته ورکړي، نو د داسې او څلورو مهم مشرانو وژل کېدل په افغانستان کې یا هم نیول کېدل په افغانستان لپاره د القاعده خطر دراتونکو کلونو لپاره څه خي؟
موږ باید دا هیر نکو چې ایمل الزویری اوس هم حیات دی او په خاص ځای کې پټ دی. دا چې په داخل کې پټ دی یا خارج کې پټ دی یا نږدې افغانستان ته په کوم ملک دی دا بیل سوال دی. په مجرد چې دغه رقم یو حالت په وجود راشي چې د افغانستان نظامي واک یا ملکی واک و مخالفینو ته په لاس ورکړ شي، دا کسان بیرته د دوی په بطن کې په ډیر بچی ډول راپورته کیږي او خپل ځان بیرته جوړوي، ځکه همدار دې وضاحت ورکوي چې دا کسان په افغانستان کې موجود دي نو څه کې دي ساتلي دي. خو دا بالکل واضح ده چې القاعده اوس هم مړه نه ده، اوس موجود ده، البته په ډیر ښه لیول او ضعیفه سوې ده، لیکن دغسې غټ مشهور کسان دا چې په هلمند، کندهار او بخښه په غزنی او په ځینې شمالي ولایتو کې راپور شوي دي، حتی عکسونه یې راوتلي دي. دا خپله په دې معنا ده چې تروریزم موجود دی او هغه دوی باید د هغوی څخه نه یوازې ځان لیرې کړي، بلکې په نیولو کې باید طالبانو د قرارداد مطابق او د توافقنامې مطابق دوی باید په نیولو کې د دې خلکو کومک کړی وی د بجمي جامع سره، کوم چې دوی نه دي کړی.
نږدې اونۍ وړاندې د هلمند والی یاسین خان ازادي راډیو سره مرکه کې دا موضوع ویلې چې شپږ میاشتې وړاندې هغه معلومات د اسیم عمر په اړه باندې هغه وویل چې دوی راټول کړي چې بیا ونیول شو، اما د صفګیری مسله او همدارنګه د فعالیتونو مسله مطرح کړه چې د هلمند په جګړه کې حملاس درلوده. دغه ډول فکر کوي په هغه نورو سیمو کې چې د القاعده خطر موجود دی، د صفګیری مسله او تر خوا د راتلونکو فعالیتونو په اړه باندې څومره جدي اندېښنه ده؟
په دې مخکې ما وویل دا خبره، اساسي ستونزه همدا ده چې دغه خلک په حقیقت کې ماستر مایند دي. ماستر مایند معنا د دوی اصلي مغز دی. دوی اصلا د جنگ طریقه، ستراتیژي، حتی مالی کومکونه دا ټول شان موجود دي. درسته په هغه ساته به نه وي لکه پخوا چې وه، لیکن موجود دي او په اینده کېدای شي چې د افغانستان هر نوع سیاسي جوړښت ته یو غټ ګواښ شي.
خالد پختون د افغانستان د ولس جرګې مخکنی غړی او د چارو شنونکی او چې را سره یې په غزنی کې د القاعده شبکې د یو مهم غړي ابو محسن المصري د وژنې په اړه او هم دا ډول د افغانستان کې د دې ډلې د فعالیت او راتلونکو خطرونو په اړه خبرې کولې.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
په کابل کې نږدې 2000 دیني عالمانو د وی غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د قدرت ترلاسه کولو لپاره روانه جګړه حرامه وبلله. دوی پر افغان حکومت او طالبانو غږ وکړ چې دواړه لوري باید د اسلامي حکومت او بهرني ځواکونو پر وتو هوکړه وکړي او له نورو بې ځایه مواردو تیر شي. دا علماء په داسې حال کې غونډه جوړوي چې د افغان سولې لومړنۍ خبرو د پیلېدو میاشتې کېږي، خو لا هم پر طرز العمل او کاري اصولو هوکړه نه ده شوې. نور حال د ډیوی نادر پر راپور کې.
د کابل لوی جرګې تالار نږدې 2500 افغان علما راټول شوي ترڅو د افغان سولې بهیر څخه ملاتړ وکړي او د جګړې ښکېلو لورو ته خپل وړاندیزونه وړاندې کړي. دا دینی علما وایي په افغانستان کې روانه جګړه چې د قدرت ترلاسه کولو په موخه ده حرامه ده، نو باید طالبان او افغان حکومت دې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د دغه عالمانو لډلې عبدالقهار عابد وایي د افغان حکومت او طالبانو مرکچی پلاوی باید پر اسلامي حکومت او له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو هوکړه او له بې ځایه غوښتنو تیر شي.
واضح ده چې جګړه په افغانستان کې زموږ نه قرباني اخیستې او اخلي، نو د چوکۍ په خاطر باندې، د سلیقوي تعبیرو په خاطر باندې، په اجتهادي مسایلو کې د افغانستان د ولس وینا حرام ده چې کوي شي. مذاکره ته چې کله کېناسو بیا به جګړه نه کوو، بیا به خبره کوو، بیا به تفاهم کوو.
د ناسته کې دینی علماو ټینګار وکړ چې دواړه لوري باید د بین الافغاني خبرو لپاره لچمتو شوی فرصت ګټه واخلي. د علماو دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې دوحه کې د افغانانو خپل منځي خبرو د پایل لپاره پر لمړنوي خبرو لوونیو بحثونو ورسته لا هم هوکړه نه ده شوې. د طالبانو او افغان حکومت مرکچی پلاوی ترمنځ د اختلافي مواردو څخه یو هم د طالبانو لخوا د بین الافغاني خبرو اساس د دې ډلې او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی هوکړه ده. هغه چې د افغان حکومت پلاوی نه مني، خو د افغانستان علما او سرتاسري ناست کې یو شمیر دینی علما وایي چې د افغانانو خپل منځي خبرو د مخ ته وړلو لپاره د طالبان او افغان حکومت یو هم باید له امریکا سره پر شوی هوکړو ټینګار ونه کړي. دینی عالم حبیب الله حسن وایي افغان علما چمتو دي چې د دواړو لورو ترمنځ د قران او سنت د اصولو پر اساس پریکړه وکړي.
مو امروز
از آدرس کتاب الله و سنت رسول الله.
نن موږ د خدای د کتاب او د رسول د سنت له ادرسه د مدرسو له ادرسه د منبر او جماعت له ادرسه دلته غږ پورته کوو چې دواړه لوري د افغان ملت په وینه تویولو اخته دي. راشي قرآن او سنتو ته تسلیم سي. دا جګړه هیڅکله هم په تابوت نه تمامیږي.
په همدې حال کې افغان حکومت وایي روانه جګړه د طالبانو لخوا پیل شوې ده. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان داوا خان مینپال ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي افغان حکومت او متحدینو یې په وار وار په طالبانو غږ کړی چې یا د جګړه ودروي.
دا ناروا جګړه او نامشروع جګړه طالب روانه کړې ده. د افغانستان امنیتي او دفاعي قوې د خپل خلکو د دفاع مسؤلیت لري. د افغانستان حکومت نړیوالو شریکانو اسلامي نړۍ په بار بار په طالب شخص کړی دی چې دا ناروا او نامشروع جګړه دی چې په کې افغانان او مسلمانان وشل کیږي باید ودروي.
و مغختل افغانستان کې د روانې جګړې مشروعیت په اړه له طالبانو هم نظر واخلو خو بریالي نشو. له دې وړاندې د اسلامي نړۍ د علماو د اتحادیې مشر شیخ احمد الرسونی هم له رسنیو سره مرکې کې ویلي و چې افغانستان کې روانه جګړه حرامه ده. ښاغلی الرسونی په افغانستان کې له ټولو اړخونو غوښتي و چې یو لاس شي او روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي.
د کابل په دشت برچی سیمه کې د پرونی بریټ قربانیان نن د کابل په بیلابیلو سیمو کې خاورو ته وسپارل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په پرونی بریټ کې سلیر ویشتنه وژل شوی وو او نږدې 500 نور ټپیان وو. د پیخې په کور دننه سربیره په د هیواد باندې هم ګڼ غبرګونونه راپارول وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، ناتو او همدارنګه یو شمېر نور هیوادونو د بریټ په کلکه غندلی وو. د کابل د ننۍ پیښو د البته پرونی پیښې د قربانیانو د تدفین یو شمیر مراسمو ته زموږ همکار نسیم شفق صاحب تللی وو او یو شمیر د قربانیانو کورنیو او همدارنګه د سیمې د خلکو سره یې خبرې هم کړې دي. شفق صاحب، مهرباني، د خلکو نظریات او په ټوله کې د قربانیان د کابل په څو سیمو کې خاورو ته وسپارل شول.
سلام وړاندې کوم. بلې، زه دوه درې سیمو ته ولاړم چې هلته دغه د پرون پیښې قربانیان خاورو ته وسپارل شول. یوه سیمه هم د چلدختران په نوم غادیره و چې هلته د سید هادی په نوم یو ځوان چې تازه له ایران راغلی و او اوس یې کوزده هم کړی و هغه هلته خاورو ته وسپارل سه. ما دغه له دوستانو سره د کورنۍ له غړو سره خبرې وکړې. دغه ورور سید علي موسوي راته ویل چې ورور یې تازه کوژده کړی و. هلته په دغه د کوثر په روزنیز مرکز کې سبق وایي چې دغه حمله وسو او دی پکې وبزل سه. هغه په دې اړه وویل
نامزد داشتن 18 ساله بود و بعضی خانواده ما دیگه الان که شهید شده بسیار درد دید، رنج جوان بسیار سخت بسیار. ما از دولت میخواییم که همین صلح که میگویم و ما از گپ خود پایدار باشن. همه این مردم ما که از خواهان صلح هست، خواهان یک صلح دائمی است.
په دغه سیمه کې د عبدالمجید مرزایی په نوم د سید هادی هم سنفی او ټولګیوال هم خاوره ته وسپارل سه. هغه هم په پرنی پیښه کې هلته وزل سوی وو. دغه راز نور قربانیان بیا په د دارلمان په سیمه کې په هغه دیره کې تقریبا په یو ځای کې نه یو دیره کې ټول څنګ په څنګ خښ کړل او خاوره ته وسپارل سه. سید یوسف هاشمی د سید هادی او د عبدالمجید مرزایی له دوستانو څخه وو. هغه سربیره پر دې چې ویل چې دوی سوله غواړي او ټول خلک په دې فکر کې دي چې باید سوله زر تر زره په افغانستان کې دایمي سوله ټینګسي. ولی په عین حال کې سخت انتقاد وکړ او ویل چې افغان حکومت حتی د کابل د امنیت په ټینګه کې هم پاتې راغلی دی.
بالکل ناامید شدیم. تقاضای دی حکومت به کلا نذاریم چون حکومت نمیتونه توانایی امنیت گرفتن هم برای مردم ما نداره.
د پرونی پیښې په سیمه کې خلک سخت متاثر وو. هلته تقریبا یو ډول هر چا سره به چې خبرې کولې به ډیر غمګین وو او چې کله به د دوه درې جملې لغونه پښتنه کولې او خبرې کولې بیا به د ټولو سترګو ته اوښکې ودرېدې. یعنی خلک ډیر سخت خپه وو ځکه دوی ویل چې په دغه پیښه کې چې دغه سلیرویشت کسان وزل سوي دي دا ټول ملکي کسان وو او هغه کسانو چې هغو سبق ویل. د کورنیو چارو وزارت هم تایید کړی ده چې په پرونی پیښه کې سلیرویشت کسان وزل سوي دي چې ټول ملکیان دي او وو 50 تن نور ټپیان دي چې هغه هم ټول ملکیان دي او د دې پیښې مسولیت هم دایښ درې منلای نه
دا تقریبا داس یو خونیز مرکز و چې د په خصوصي ډول باندې ذکر یا د کورس په شکل باندې ذکر ورکول خلکو ته نو یک دي ټول بسره ټولګیوالم یا هم
تقریبا ټول ټولګیوال یا هغه هم دوره یعنی سره نږدې یو سنف کې څوک په بل سنف کې ځکه دلته یو شی شو تر ډیره دی ولسم او د دولسم سنف زکونکې و ځکه چې هغه د کانکور د
امادګۍ
لپاره سبق ویل کنه او باید دا ونه وکم چې لوس څخه دوه کال وړاندې یعنی په 2013 کال کې هم په دغه دشت بچی سیمه کې د موعود په روزنیز مرکز باندې هم حمله سي او چې هلته 50 تنه زکونکې وزل سیوي وو او اویا تنه شاوخوا ټپین سیوي
تیر مننه نسیم شفق کوچې په کابل کې د پرونی پیخی د قربانیانو تدفید مراسمونه لیدنه کړې وو د خلکو نظریات او د خلکو احساسات پاړي خبرې کولې
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د اټومي وسلو د بندیز لپاره د یو نوی نړیوال تړون عملی کول به د راتلونکي جنوري میاشتې په ورستیو کې لازم شي. لدې مخکې نه څلوېخت هیوادونو د دې تړون هوکړه تصویب کړې ده او اوس تازه هندوراس پنځوسم هیواد شوې دا موافقه تایید کړه. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پر همدې اړه راپور لري چې جزئیات اسد الله لودین راوړي.
ملګری ملتونه وایي د اټومي وسلو د بندیز نړیوال تړون عملی کول به درې میاشتې وروسته د راتلونکي جنوري میاشتې له 22مې لازم شي. دغه خبره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویان په یو اعلامیه کې تایید کړې ده. د دغه تړون هوکړه د اکتوبر په 23مه هندوراس هم تصویب کړه او دا په دې معنا چې نوی ورځ وروسته به لازم الاجرا کیږي. د سره صلیب نړیوال کمیټې مشر پیټر ماور دا کار د بشریت بریا یاد کړې ده. د تړون د لازمې کېدو خبره د اټومي وسلو د لمنځوړو نړیوال بنسټ آی سی ای این هم کړې ده. د دغه بنسټ اجرایی مشر بیاترز فینچ ائتلاف 2018 کال کې د نوبل جایزه هم ګټلې و ویلي د اټومي وسلو د بندیز تړون داسې مهال لازمې کیږي چې د جاپان پر هیروشیما او ناګاساکي ښارونو د امریکا د اټومي برید 50 کاله پوره شول. میرمن فیل ویلی سکال د ملګرو ملتونو هغه سازمان هم 50 کلن شو چې اټومي بي وسلې کولې لبنسټیزو کارونو څخه وو. د دې په وینا دا چې 500 هیوادونو د اټومي وسلو د بندیز تړون تصفیب کړی په دې معنا دا چې اټومي وسلې نه یوازې غیر اخلاقي بلکې ناقانونه کار دی. د اټومي وسلو د بندیز د نړیوال تړون طرحه 2018 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 122 هیوادونو په تایید تصفیب کړه. دا تړون د اټومي وسلو هر ډول استفاده پر اختیا تولید ازمایښت ځای پر ځای کول زیرم کول او ګواښ بندوي. خو تر اوسه د اټومي وسلو لرونکو یو شمیر هیوادونو لکه امریکا، بریتانیا، فرانسې، چین او روسیې دغه تړون نه دی لاسلیک کړی.
د کندوز سخار پر لوی ارارات لونکو مسافر وای د لاره ل درې ورځو راهیسې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې لکبله د خلکو د تاګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. د هیواد په شمال کې پر دې مهمې لارې د تخار او کندوز سربیره د بدخشان خلک هم تاګ راتګ کوي چې تړل کیدوي. د درې وړو ولایتونو خلک لستونزو سره مخ کړي دي. لسیمې پری اجمل اریان راپور لري.
د کندوز د خانابات ولسوالۍ اړوند د نوابات په سیمه کې له درې ورځو راهیسې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري او له امله یې د کندوز تخار لویې لارې د خلکو د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. د خانابات اوسیدونکی میرویس احمد زیوایی د دغه لویې لارې تړل کېدو خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
کندوز تخار لاره د طالبان لخوا نیول کیږي او مسافرین نشي کولی چې په دې لاره رفت آمد وکړي. نو دولت هر دفعه یو څو مودې لپاره خلاص کړي او بیرته بیا طالبان تصرف کوي. نو د دولت نه دا غوښتنه لرو چې د دغه لارې امنیت ټینګ کړي.
دوه میاشتې وړاندې د کندوز تخار د لویې لارې په اوږدو کې د افغان ځواکونو څو پوسې طالبانو ونیولې او له همغه وخت راهیسې دا لاره په بشپړه توګه د طالبانو تر واک لاندې ده. د کندوز تخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د دغې عمومي لارې تړل کېدو دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. نصیر احمد له څو کلونو راهیسې د کندوز تخار په لویې لارې ټکسي موټر چلوي.
زمون کاروبار وروره دوه ورځو کې وسي او نوبت هم نه رسېږي. سواري هم نشته دی وروره جانه او لارې کې خړې او جګړې دي. هغه د څوک دونه نه ځي لاره نو دا څو ورځې کېږي چې دغه حالات روان دي. لاره اوږده شوې، لاره ډېره اوږده ده، خرابه ده لاره.
سید رحمان په بدخشان ولایت کې د خوراکي توکو دکان لري. نموړی کندوز ته په سودا پسې راغلی.
کندوز او تخار لوی لاره د مسافرینو په مخه تړل شوې ده، خو محلي حکومت تر اوسه هیڅ اقدام نه دی کړی چې عملیات شروع کړي او دا لوی لاره پاک کړي.
د کندوز سیمه ییز چارواکي پر دې لاره شته ستونزې او د طالبانو فعالیتونه مني، وایي د دې لارې په اوږدو کې پراخ تصفیوي عملیات پیلوي. د کندوز دیوالی وایي نسمت الله مرادی له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل،
کندوز ته غځېدلې لوی لارې د غید امنیت ټینګښت په خاطر باندې خاص پلانونه په نظر کې نیول شوي دي. نه یوازې لوی لارې بلکې ولسوالۍ کې هم کوم تهدیدات چې دي هغې لپاره تازه دمي کمانډو ځواکونه تېره شپه کندوز ته راورسېدل. د خاصو عملیاتو په نظر کې نیولو سره به دوی خپل نظامي پلانونه مخته وړي.
د کندوز تخار پر لوی لاره د طالبانو د واک پراختیا نوې نه ده، بلکې له څه باندې څلور کلونو راهیسې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس کېږي او دې مسلې خلک له ستونو سره مخ کړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
د لویو لارو د بندېدو مسأله په ټول افغانستان کې د امنیتي اړخه یوه له هغو ګڼل کېږي چې ډېر کرات خلک د خپلو ستونزو یادونه کوي. خو د افغانستان حکومت په ځلونو د لویو لارو د امنیت او ترخوایې پر دې لارو د خلکو د تګ راتګ لپاره د اسانتیاو